السلام علیکم د ماسپخین دو بچی دی زه رضوان مرادم او تاسې د ازادي رادیو یوې بلې یو سات خبرونه اوریدو ترابلم د خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او پکې اوري چې د امیر روغتیا وزارت هله څرګندوي چې د سر صلیب نړیوالو کمیټه ډیر شر په افغانستان کې بیرته خپل زندیدلي فعالیتونه پیل کړي دا هم اوري چې ولسمشر محمد اشرف غنی نن د کاتب هزاره د شپېتم تلین په مناسبت په غونډه کې په وینا کې په افغانستان کې د روانو حالاتو په اړه څرګندونې کړې دي د نړۍ په خبرونو کې راغلي چې د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ له چین سره د اړیکو د پراختیا هیله څرګنده کړې ده او چینی مقاماتو هم د ټرمپ له دریځه ستاینه کړې ده روسي چارواکو رومانیا د دې لپاره یو ګواښ یاد کړی دی چې د دوی په خبره د امریکا متحده ایالاتونو د میزایل ضد سیسټمونه پکې موجود دي خو په سر کې له رحمت الله افغان څخه د افغانستان د دې سات مهم خبرونه اورو
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی افغان ولسمشر وایي د ګډو غوښتنو له درک پرته نشو کولای چې له کړکیچونو څخه بریالي راووزو د افغانستان اجرایي رئیس امنیتي ځواکونو ته سپارښتنه کړې چې د سره صلیب د وژل شویو او تختول شویو کارکوونکو قضیې د په جدي ډول وڅېړي او د افغانستان د امیر روغتیا وزارت چارواکو د سره صلیب کارکوونکو وژنه وغندله او له دغه کمیټې یې وغوښتل چې په افغانستان کې خپل کارونه له سره پیل کړي اوس هم بشپړ خبرونه افغان ولسمشر وایي د ګډو غوښتنو له درک پرته نشو کولای له کړکیچونو بریالي راووزو محمد اشرف غنی نن د افغان تاریخ لیکونکي فیض محمد کاتب هزاره په اړه جوړ شوي علمي سیمینار کې وویل له تاریخ ګډ در کولای شي ګډ راتلونکي ولرو
د هیواد له تاریخ او جغرافیې څخه موږ درکو او موږ په دې باوري کوي چې له ټولیز مشارکت او له همغږۍ پرته له دردونو ارزوګانو او له ګډو غوښتنو څخه پرته موږ نشو کولی له کړکیچونو بریالي راووزو
ښاغلي غنی همدارنګه سپارښتنه وکړه چې د فیض محمد کاتب هزاره مقبره دې جوړه سي او عدلي وزارت دې د هغه په نوم د مډال د جوړولو کار پیل کړي د افغانستان اجرایي رئیس امنیتي ځواکونو ته سپارښتنه وکړه چې د سره صلیب د وژل شویو او تختول شویو کارکوونکو قضیه دې په جدي ډول تعقیب کړي له دغه ریاست څخه نن په خبره سوې اعلامیه کې راغلي د عبدالله عبدالله له قبله ویل سوي چې د پیښې له عاملینو سره به په قاطع او غوچ ډول چلند وسي سره صلیب په افغانستان کې خپل کارونه وروسته تر دې وځنډول چې د چهارشنبې په ورځ وسلوالو په جوزجان کې د دې نړیوالې موسسې شپه کارکوونکي ووژل او دوه یې له ځان سره بوتلل د افغانستان د امیر روغتیا وزارت چارواکو د سره صلیب کارکوونکو وژنه وغندله او له دغه کمیټې وغوښتل چې په افغانستان کې خپل کارونه له سره پیل کړي په دغه وزارت کې د ملکی خدماتو د برخې رئیس ډاکټر کنشکا ترکستانی نن ازادي رادیو ته وویل چې افغانان د سره صلیب نړیوالې کمیټې مرستو ته اړتیا لري او د لغمان سیمې چارواکي وایي چې د یو کور د چات د راپریوتو له امله درې تنه مړه سوي او دوه نور ټپیان دي د لغمان د والي ویان سرحدي ځواک نن ازادي رادیو ته وویل چې دا پیښه تېره شپه د قرغیو ولسوالۍ اړوند د دهمزنګ په سیمه کې سوې ده تو د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه صفي الله استانکزی وړاندې کوي
السلام علیکم د سیمې او نړۍ مهم خبرونه ته خراغلی د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ له چین سره د اړیکو د پراختیا هیله څرګنده کړې ده سپینې ماڼۍ پرون په یو بیان کې ویلي چې ښاغلی ټرمپ په همدې سبب خپل چینایي سیال شی جین پینګ ته لیک استولی او له هغې مننه کړې چې د لوړې په مراسمو کې ده ته د مبارکۍ پیغام استولی و د بیان له مخې ولسمشر ټرمپ جمهور رئیس شی جین پینګ ته ویلي چې د امریکا او چین ترمنځ د داسې رغنیزو پراختیايي اړیکو غوښتونکی دی چې دواړو هیوادونو لپاره ګټور وي د متحده ایالاتونو جمهور رئیس همدارس د چین خلکو ته د نوي کال په مناسبت د خوښۍ هیله کړې ده اخو چینایي چارواکو هم نن د لیک له ترلاسه کولو سره سم د امریکا چین اړیکې مهمې بللې دي د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند لو کانګ په بیجینګ کې خبري غونډې ته ویلي چې چین د نوي کال په مناسبت د چین خلکو ته د ولسمشر ټرمپ مبارکۍ ستایي او همکاري د دواړو هیوادونو ترمنځ یوازینی انتخاب و دواړو لوري تر اوسه پورې لکه چې ټرمپ لوړه کړې لنګ دي نه دي لیدلې او نه خبرې کړي خو ورسره له هغه چې په نومبر کې ډونالډ ټرمپ انتخابات وګټل ولسمشر شی جین پینګ ورسره خبرې کړي وي روسی چارواکو رومانیا د ناتو یو اډه یاد کړي او ویلي دي چې د دې لپاره چې د امریکا متحده ایالاتونو د میزایل ضد سیستمونه پکې موجود دي یو ګواښ ده. د خبر د روسیې د بهرنیو چارو وزارت یو مهم چارواکي الکساندر بوتسان خرچینکو نن انټرفاکس خبري اژانس ته کړی ده. الکساندر ویلي چې د رومانیا دریځ او د رومانیایي چارواکو دریځ چې دا هیواد یې د ده په خبره په یو اډه بدل کړی د په خبره زموږ لپاره یو واضح خطر دی او په دې او په دې اړه رومانیایي چارواکي هم پوښتنه دي. خو امریکایي چارواکو چې تیر مې میاشتې په رومانیا کې د $800 میلیون په لګښت دفاعي سیستم پر فعال کړی وای دا سیستم د روسیې لپاره یو ګواښ نه دی بلکې د ایران د احتمالي توغندیز برید څخه د خوندیتوب په خاطر جوړ کړی. امریکا پلان لري چې په پولینډ کې هم ورته سیستم فعال کړي. روسی چارواکي په داسې حال کې په رومانیا کې د امریکا د میزایل ضد سیستم په موجودیت خبرې کړي چې ناټو سازمان د ختیځ اروپا یو هیواد پولینډ ته په درنو وسلو سنبال زرګونه سرتیري استولي دي. امریکا او ناټو له 2014 کال وروسته له یوکراین نه د روسیې په واسطه د کریمیا له جلا کولو وروسته دا کار د اروپایي هیوادونو د امنیت د لا ټینګښت په خاطر مهم بللی. خو روسیې دا اقدام په سرحدونو کې د یوې یرغلیزې ستراتیژۍ برخه بللې ده. او وروسته خبر ده چې فلسطینی چارواکي وایي له مصر سره د پولې په اوږدو کې تر ځمکې لاندې پر یو قاچاقي تونل د اسرائیل په یوه هوایي حمله کې د غزې دوه اوسیدونکي وژل شوي دي. په غزه کې د روغتیا وزارت ویاند اشرف القدرا وویل په دغه حمله کې چې نن سهار وختي شوي 15 تنه ټپیان شوي هم دي. د اسرائیل پوځ تر اوسه د دغې پیښې په اړه تبصره نه ده کړې. خو پوځ د چهارشنبې په ورځ وویل چې د توغندیو مدافعي سیستم یې یو شمېر هغه راکټونه تخریب کړي چې له مصر څخه سخت دریځو د اسرائیل پر جنوبي ښار ایلیات شتیو. داسې ښکاري چې دا به له هغې راوروسته چې په 2014 میلادي کال کې د اسرائیل او په غزه کې د واکمنې حماس سخت دریځې ډلې ترمنځ جګړه وشوه لومړی ځل وي چې د اسرائیل پوځ تر ځمکې لاندې پر قاچاقي تونلونو برید کوي. د روانې اونۍ په پیل کې اسرائیل د حماس پر څو ځایونو وروسته له هغې حمله وکړه چې یو توغندی د اسرائیل په خاوره کې راپرېوت. اسرائیل د هر هغه توغندي مسؤول حماس بولي چې له غزې ویشتل کېږي. نو د سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
د افغانستان او سیمې او نړۍ مهم خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل. افغان چارواکي له سره صلیب غواړي چې په افغانستان کې خپل ځنډیدلي فعالیتونه له سره پیل کړي. خو دا کمیټه وایي چې تر کومه د دوی د وشل شوو کارکوونکو په اړه سپیناوی نه وي شوی خپل کار نه پیلوي.
مخکې له دې چې ICRC په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو د ادامې په اړه پریکړه وکړي دغه کمیټه وخت اړتیا لري تر څو وضعیت وڅېړي او پوه شي چې رښتیا څه شی پېښ شوی ده.
دینی علما وایي د هغو کسانو وژنه چې خلکو ته د خیر ښېګڼې لپاره کار کوي د اسلام د سپېڅلي دین خلاف عمل دی.
هغه خلک چې خلکو ته عام المنفعه خدمت وړاندې کوي د هغې وژنه که هر څوک وي هغه روانه ده.
په کندوز کې افغان چارواکي وایي چې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد د پامیر 15 په نامه نوي پوځي عملیات پیل کړي دي. په فراه کې بیا د سیمه ایزې ادارو مسؤلانو د حساب ورکونې غونډه ترسره کړه او په هلمند کې د بهقي په نوم کتاب پلورنځی پرانستل شوی دی او والی وایي چې په هلمند کې د یو لوی کتابتون اړتیا ده.
د منګه لویه موخه به دا وي چې د هلمند په کچه باندې داسې یو کتابخانه رامنځته کړو چې هلته په سلهاو ځوانان د منګ د ورځې په کتابو باندې بوخت وي.
په عراق کې د امریکي ځواکونو قومندان په دې باور دی چې د عراق مسلو د سوري رقه ښارونه به په راتلونکو شپږو میاشتو کې له داعش څخه پاک شي. د نورو رپورټونو سربیره د خپرونې په دوهمه برخه کې کور کلی 19 پروګرام خپرېږي. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټول لوی ښارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. د دغه رپورټونو د جزئیاتو مخکې نن په کابل کې د ولسمشر د روسي سرګندونو په اړه رپورټ اورو. افغان ولسمشر وایي د واک مطلق تمرکز ستونزې نشي هوارولی او له ملت جوړونې پرته دولت جوړونه ستونزمن دی. ولسمشر غني دغه سرګندونې نن د تاریخ پوه علامه فیض محمد د مړینې د شپږ اتیام تلین په مناسبت په جوړ شوي علمي سیمینار کې وکړې. محمد حدیث پردیس همدا شپه د کابل په سټوډیو کې دی. پردیس صاحب د ولسمشر د وینا مهمه برخه څه وي؟
بله سلامونه تاسو ته د ازادي رادیو قدر من اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، نن په کابل کې د علامه تاریخ پو علامه فیض محمد کاتب هزاره د مړینې د شپږم تلین په مناسبت علمي سیمینار جوړ شوی، او په دې سیمینار کې په پیل کې د ولسمشر دویم راستیال سرور دانش خبرې وکړې. هغه تر ډیره پورې د تاریخ پو علامه فیض محمد کاتب شخصیت وسته، او یو موضوع ته چې هغه اشاره وکړه، ویل چې هیڅ وخت ژبه قوم دانشی کولای چې د هویت په لوی ټاکنې کې نقش او رول ولري، او تر ډیره د پر ملي والی ټینګار وکړ. لاغي وروسته ولسمشر محمد اشرف غنی خبرې وکړې، هغه هم د علامه فیض محمد کاتب شخصیت وستای، او هغه یو زکی عالم مباله، او په ورته وخت کې د افغانستان اوسنیو شرایط ته هم اشاره وکړه. ولسمشر ویل چې تیرو تجربو ته په کتو یا د افغانستان تیر تاریخ ته په کتو دا موضوع جوته کیږي چې هیڅ وخت هم مطلقه واک دا نتیجه نه ورکوي، او خدای چې یعنی د دولت سازی ترڅنګ ملت جوړونه هم وشي. هغه تاکید وکړ چې په افغانستان کې اوسنۍ جګړه چې کوم روانه ده، تر ډیره پورې یعنی د لبخوانی تاریخ څخه د عامه پوهاوي په برخه کې نه موجودیت یو عامل کېدای شي، او ولسمشر تر ډیره تاکید په دې کاوه چې افغانان باید خپل تیر تاریخ ته په کتو لاغې نه تجربه واخلي، او د خپل راتلونکي ماضي لپاره کومې ستونزې چې لري د هغې لپاره حل لارې عمومي خبروي. چې په دې برخه کې د ولسمشر د خبرو یو برخه واوریدونکو سره.
ما با داشتن آگاهی تاریخی می توانیم به این نتیجه برسیم که قدرت مطلقه چاره ساز نیست و دولت سازی بدون ملت سازی را به جای نمی برد. جنگ که اکنون گریبانگیر کشور ماست و فرصت های بازسازی و انکشاف را در معرض تهدید قرار می دهد، یک عامل آن فقدان آگاهی تاریخی است.
ولسمشر همدار از ویل چې د افغانستان تیر تاریخ ته پکتو یعنی داسې قضاوت نشي کېدای چې د افغانستان تیر تاریخ یوازې د جنگ او جګړو تاریخ و، بلکې افغانستان پخوا د تمدن او فرهنګ کور و، او خو لیکن ستونزې او مشکلات مو چې تاکید ډیر پر دی و چې تیر تاریخ ته پکتو باید د غیر تجربو استفاده وشي، او د راتلونکي لپاره چې کوم مشکلات لرو او د خیر او روښانه راتلونکي لپاره باید لاغې څخه استفاده وشي. بله انسب
ډیره زیاته مننه محمد حدیث پردیس او دوستانو چې د افغانستان د تاریخ پو علامه فیض محمد کاتب د مړینې د شپږم تلین په غونډه کې د ولسمشر اشرف غنی د څرګندونو د مهمو برخو په اړه در سره معلومات شریکو. ولسمشر وایي د واک مطلق تمرکز ستونزې نشي هوارولی، او له ملت جوړونې پرته دولت جوړونه ستونزمن کار دی. دا امیر روغتیا وزارت هیله څرګندوي چې د سره صلیب نړیواله کمیټه به ډیر شر بیا په د هیواد کې خپل زندیدلي فعالیتونه له سره پیل کړي. د امیر روغتیا وزارت د ملکی خدماتو رئیس کنشکا ترکستانی د پنځشنبه پر اصل ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د سره صلیب خدماتونه ډیر ګټور او ارزښتمند وګڼل. خو د سره صلیب نړیواله کمیټه بیا وایي تر کومه چې د جګړې د ښکېلو خول لوري د دوی د کارکونکو خوندیتوب او د ورستۍ پیښې پلټنې و نشي، خدماتونه به زندیدلي پاتوی. یوسف خان زدران پر رپورٹ لري.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د افغانانو لپاره د سره صلیب نړیوالې کمیټې خدمتونه ډیر ارزښتمن دي، او هیله لري چې دغه اداره لکه د پخوا په څیر خپل فعالیتونه ته دوام ورکړي. د یاد وزارت د ملکی برخې مسول کنشکر ترکستانی د پنځشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د هیواد اوسنی وضعیت ته په کتو چې افغانان مرستې ته اړتیا لري، دوی هیله مند دي چې د سره صلیب نړیواله کمیټه خپل ځنډیدلې فعالیتونه ژر پیل کړي. دی وایي موږ په ټوله کې دا پیښه غندو، خدا چې د ادارې خپل فعالیتونه ځنډولې، موږ هیله من یو چې د افغانستان وضعیت ته په کتو سر صلیب بیا خپل فعالیتونه پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د چهارشنبه په ورځ د جورجان قشتېپې ولسوالۍ ته نږدې د سره صلیب د کارکوونکو له وژلو وروسته سره صلیب په دغه هیواد کې د خپلو خدماتو د ځنډولو اعلان وکړ. د جورجان ولایت چارواکو ویلي چې د سره صلیب شپږ کارکوونکي داعش وسلوالې ډلې وژلي، او دوه نور یې له ځانه سره بیولي دي. د ځایي چارواکو د معلوماتو له مخې وژل شوي او کوتری تم شوی ټول افغانان دي چې په دغه سیمه کې د واورې څخه ځان لیدونکو کورنیو ته مرسته رسوله. دا پیښه سره صلیب نړیوالو بشری بنسټونو د افغانستان اجرایي رئیس د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستو همغږي کوونکي ادارې د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون او ځینو نورو ادارو په کلکو ټکو غندلې ده. یاده کمیټه له تیرو دیرشو کلونو راهیسې په افغانستان کې فعالیت کوي چې تر ډېره یې خدمتونه د جګړې د قربانیانو درملنه او د زیان لیدونکو سره مرسته ده. په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې ویان احمد امین ایاز ازادي راډیو ته وویل چې د فعالیتونو د بیا پیلېدو لپاره دا کمیټه وخت ته اړتیا لري.
اوس مهال آی سی آر سی خپل فعالیتونه په افغانستان کې زندوي تر څو دغه غمجنې پېښې په اړه ښه پوه شي. مخکې له دې چې آی سی آر سی په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو د ادامې په اړه پریکړه وکړي، دغه کمیټه وخت اړتیا لري تر څو وضعیت وڅېړي او پوه شي چې
اجرائی رئیس عبدالله عبدالله رسنیو ته پیولیګلی پیغام کې افغان امنیتی ځواکونو ته هدایت ورکړی چې دا موضوع په جدیت سره تعقیب او د پیښې له عاملینو سره غوږ چلند وکړي. له دې وړاندې د سره صلیب نړیوالې کمیټې 2018 میلادي کال په افغانستان کې د مرستندویو ادارو لپاره خنړی کال بللی و، خو د نوې میلادي کال له پیلېدو راهیسې دا لومړی ځل دی چې په دغه هیواد کې د یادې ادارې کارکوونکي وژل کیږي او یا له ځانه سره بیول کیږي.
د یوسف خان زدران په ریپورت کې مو واوریدل چې د امیر روغتیا وزارت په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالو کمیټې د فعالیت پر ځنډېدو اندېښنه ښیي او وایي هیله لري چې دا کمیټه به بیا له افغانانو سره د مرستو هڅې پیل کړي. سره صلیب په افغانستان کې خپل فعالیتونه وروسته له هغې وځنډول چې وسلوالو کسانو شپږ کارکوونکي د چهارشنبې په ورځ د جوزجان ولایت قوشتېپې ولسوالۍ ته نږدې له موټره ښکته کړل او ځای پر ځای وویشتل. احمد تکل د سره صلیب د مرستو د ځنډېدو او د هیواد په نورو سیمو کې د مرستندویو ټولنو پر فعالیت د دې پیښې د اغیزو په اړه د خیریه چارو له کارپوه محمد هاشم مایار سره مرکه کړې ده. ښاغلي مایار چې مخکې د مرستندویو ټولنو د مرستو د انسجام د دفتر یا اکبر مرستیالو په پیل کې د دې پیښې پر اغیزو خبرې کوي.
خلک باید په دې پوه شي، ټول اړخونه باید په دې پوه شي چې مدد رسان د کومک کونه چې رسوي د هغه یو بېطرفه دي، څوک برغرض بمونه کې. دا ډېره خوشي نمونکې پیښه ده چې پیښه شوې ده، خو خامخا تاثیر کوي ولې نه کوي. ولې د تاریخ د نادولتي موسسو د سره صلیب همدا ده چې دوی په سختو شرایطو کې عمل کوي، یعنی د سپاسانه سره سیمه نه خوشې کوي.
د سره صلیب دا پریکړه چې په اوس وخت کې خپل فعالیتونه په افغانستان کې ځنډولي دي، دا به د هیواد نورو سیمو ته په داسې حال کې چې طبیعي آفتونه هم زیات پیښ شوي دي او ښایي په راتلونکي کې نور هم پیښ شي، څه ناوړه اغېز وکړي؟
د دوی کار ځنډول یا سیمه پریښودل د هغه ټول په خلکو باندې تاثیر اچوي، بد تاثیر پرې اچوي. خلک چې د دوی مرستو ته اړتیا لري، او دا به ډېره خوشنوونکي وي که چیرې دوی خپل کارونه وځنډوي او یا سیمه پرېږدي، حتی که د لږ وخت دپاره وي، د موقت وخت دپاره وي، د شرایطو کې چې سږ کال ژمی سختم راغی، واورې بیا په پسرلی راځي، هلته به سیلونه وي، سیلابونه وي، دا شان په دې باندې په خلکو باندې د ناوړه اغېزه اچوي. دوی یوه برخه د کومکونه رسولی شوی، د دولت سره ښه کومک و، د خلکو ته یو غټ ناورین وي که چېرې دوی په یوه منطقه کې یوه موسسه یو ځای پرېږدي. دا نو پرېږده چې د افغانستان پرېږدي، هغه جلا کسره مګم که یوه منطقه یو موسسه پرېږدي، همغه منطقې لپاره، همغه سیمې لپاره به ډېر ناورین وي.
بله ښاغلی مایار، تاسو د مرستو د رسولو د انسجام د دفترونو په یو مرکز کې کار کوو، په اکبر مؤسسه کې مخکې، دا امکان شته چې نور مؤسسات، نور مرستندوی مؤسسات هم په هغه ځانګړې سیمه یا په نورو ناامن سیمو کې خپل کار بند کړي؟
دا خدای ګوري، موږ تاسو یو متل لرو، وایي یوه کډه د بلې کډې زړه باسي. د کلي نه چې یو څوک کډه کېږي، وځي دغه نور هم داسې ورخطا کېږي، نو بیا ورپسې وي، نو په دوی باندې هم تاثیر اچوي، ولې نه. خو بیا دا خبرې دي چې دا لوی لوی موسسې چې د ډېر وخت دپاره د افغانستان دپاره کار کړی، د افغانانو دپاره ډېر کار کړی دی، نو هغه داسې په اسانۍ سره نه وځي. که پرېږدي مغه منطقه موقتا بې پرېږدي، ټول افغانستان، د ما تجربه دغه ده چې ټول افغانستان به نه پرېږدي، خو هغه یوه ساحه چې ده هلته ناامني پېښه شوې ده، هغه به پرېږدي تر څو چې بیا دوی خپل ساحه بېرته پیدا کړي. ټول به یو مخیزه دفع کار ونه کړي، زما تجربه دغه ده.
اسلامي دولت ډله یا داعش په افغانستان کې بیخي یو نوې پدیده ده. مخکې وسلوالو طالبانو او د هغو مشرانو ژمنه کړې وه چې پر عامه تاسیساتو او مرستندویو ټولنو به حمله نه کوي. فکر کوي داسې یو حالت هم راتلی شي چې داعش داسې یوه ژمنه وکړي یا د خلکو تر فشار لاندې راشي کله چې د مرستې د رسولو بهیر مخصوصا عوامو ته ځنډول کیږي؟
ګوري، طالبان افغانان دي او داعش ډیری خارجیان دي. دغه تفاوت سره لري، دوی به په اسانۍ سره که وکړی شي په اسانۍ سره به د خلکو فشار ته تسلیم نه شي، ځکه د داعش تجربه دلته هم داسې ده که په عراق کې ده، هم داسې ده که په سوریه کې ده، هم همدغه جنجال که یا نورو مملکتو کې دي، هم همدغه جنجال دی چې دوی د خلکو فشار ته نه تسلیمي. دوی غواړي چې خلک ته خپل تاثیر لاندې راولي په هر ځای کې.
د افغانستان په جوزجان ولایت کې، په بدخشان ولایت تنځې د جوزجان ولایت قوشتېپې ولسوالۍ کې له موټره د ښکته شو، خطه کړه شو او بیا وشتل شو. سره صلیب د ادارې د کارکوونکو د وشل کېدو په اړه مو د افغانستان د خیریه چارو د کارپو محمد هاشم معیار څرګندونه واورېدې. دا چې دینی علما د دغه شان وژنو په اړه څه نظر لري، له وقفې وروسته اورو.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د کابل د علماو شورا په جوزجان ولایت کې د سره صلیب په کارکوونکو د شوي برید لغندلو سره وایي چې په اسلام کې دا ډول وژنو جواز نشته. د کابل د علماو شورا مشر عبدالبصیر حقانی وایي چې خلک باید د دا ډول وژنو پر وړاندې په میړانه ودرېږي او چاته د اسلام په نامه د اسلام د بدنامولو اجازه ورنه کړي. زموږ همکار یوسف خان زادران له ښاغلي حقانی سره مرکه کړې او په جوزجان کې د سره صلیب کارکوونکو د حملې په اړه ترې پوښتنه کړې.
هر هغه څوک چې د هغې مسنونیت شوی وي د حکومت لخوا نه د هغې وژنه روانه ده، بل هغه خلک چې هغه خلکو ته عام المنفعه خدمت وړاندې کوي د هغې وژنه که هر څوک وي هغه روانه ده، بل دا خو افغانانو او دوی د جګړې له ډګر نه دو طرفه زخمي ته علاج کوي او د مړو خدمتونه کوي، او بل هغه خلک چې متاثر کیږي هغوی د خدمتونه وړاندې کوي. نو د اسلام د نگانه د دې وژنه روانه ده، او دا چې هر چا کړی ده موږ د کابل علما په کلکه باندې دا غندو او دولت نه غواړو چې عاملینو ته باید زر تر زره سزا ورکړي.
یوه ډله چې ځان اسلامي دولت ډله یا داعش بولي هغې مسؤلیت اخیستی دی، دوی اصلا په دې کار سره څه کول غواړي؟ هدف به څه و د دغه کار نه؟
نو که موږ په سوریه او عراق کې چې د اسلامي ډلې مرکزونه دي اغلته هم د سره صلیب کارمندان وژلې شوی نه دي، او هغه دا رقم اسلام الله تم نه خودره. زه فکر کوم چې دا به د هغه ته منسوب خلک هم نه وي، او یو ته دا د هغه خلک چې غواړي په افغانستان کې د خلکو نظریات لبین وي شي او خلکو ته مشکلات جوړ کړي، هغه به زه فکر کوم لدینوم نه استفاده کړي وي کېدل شي چې په افغانستان کې د مشکلاتو لپاره د خلکو د اذهانو د خرابېدو لپاره دا عمل انجام کړي.
مولوی صاحب محترم، کله چې دا ډول حمله کیږي دلته د خلکو یو مسولیت چې هغه یو ماجب غریب تفسیرې کوي، خلک باید څه ډول قضاوت وکړي په داسې حالاتو کې؟
ټول وطنوالو ته دا وایم چې په افغانستان کې د افغانستان د خلکو او په افغانستان کې د افغانستان د نظام دفاع تنها د حکومت مسؤلیت نه دی، دا د ټولو افغانانو مسؤلیت دی. باید ټول افغانان په میړانه باندې د خپل هیواد او د خپل خلکو او د هغه خلکو چې هغه عام المنفعه خدمتونه وړاندې کوي د هغې حفاظت وکړي. دا تنها د حکومت مسؤلیت نه دی، نو باید چې هر رنګه تفسیرونه ډډه وکړي او د دغسې خلکو او د دغسې افرادو د مخنیوي په خاطر باندې ټول قومي جوړښتونه ولري.
او په ټوله کې دا ډول وژنو ته ستاسو په نظر باندې په اسلام کې ځای نشته؟
نو د اسلام دین واضح احکام لري، ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. الله رب العزت فرمایي چې یو مسلمان قصدا قتل ک نو دغه جایز دی، نو اسلام د دې مخالفت کوي او هیڅ ته اجازه نه ورکوي چې هغه مسلمان قتل کړي، حتی هغه خلک چې هغه سیمیان وي هغه قتل کړي. د اسلام دین قرآن او حدیث او د امام ابو حنیفه فقه په دې کې واضح دلایل لري او د دې ډیر واضح دي او د خلکو لپاره یو یو ډیر د انسانانو د ژوند لپاره واضح دین دی.
د سره صلیب د کارکونکو د وشل کېدو په اړه مو د کابل د عالمانو د شورا د مشر عبدالبصیر حقانی څرګندونې واورېدې چې وایي دا ډول وژنه د اسلام خلاف عمل دی. ژوند آزادي
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم بیا پکړم په لاپښه واله یا په دالاس واله
وو باندې لرو موږ د حکومت خواهش لرو چې موږ د وبو باندې بس
لا سي بیکر چې محکمې لخوا
آزادي رادیو 1200 نوي منځنۍ چپا او اف ام سل 0.5 چپا آزادی ریڈیو پر انٹرنیٹ کے د آزادی ریڈیو پر ویب پانا آزادی ریڈیو .com ہم پر مستقیم ڈول اوریدلی شئی. په کندوز ولایت کې جگپوڑی پوځي چارواکي وایي چې دوی په دې ولایت کې د پامیر یو په نوم تصفوي عملیات موافقانه پای ته رسولي دي او زیاتوي چې دوی د چهارشنبې په ورځ د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف د دې ولایت د ښار په شاوخوا سیمو کې د پامیر 15 په نوم تصفوي عملیات پیل کړي دي. خو د کندوز ولایتي شورا غړي همدارنګ د دې ولایت اوسیدونکي هم وایي چې د پامیر یو په نوم تصفوي عملیاتو کې د کندوز ښار په شاوخوا سیمو کې کوم مثبت بدلون نه دی راغلی، ځکه لا هم وسلوالو طالبان طالبان د خر په نږدې څنډو کې موجود دي. په دې اړه لسیمې اجمل آریان رپورټ لري.
په کندز کې جګپوړي پوځي چارواکي د پامیریو تصفیه عملیاتو د پای ته رسېدو، همدارنګ د پامیر 15 په نوم د افغان ګډ ځواکونو د تصفیه عملیاتو د پیلېدو خبر ورکوي. په کندز کې د پامیر د شلمې فرقې د ارکان رئیس سید قربان موسوی ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه عملیات د وسلوالو طالبانو د ځپلو او د غیر مسؤولو وسلوالو د راټولولو په هدف په دې ولایت کې پیل شوی دی.
امروز عملیات مشترک نیروهای امنیتی ولایت قندوز در قرار
دغه عملیات موږ د علی آباد ولسوالۍ اړوند عمرخیلو، منګلو، ناصریانو او رحمت بای پل څخه پیل کړی دی، او په دې عملیات کې موږ غیر مسؤولو وسلوال هم خالي سلا کوو او تر څنګ یې بی اسناد موټر هم ټولوو او تر اوسه پورې موږ 250 راځي بی اسناد موټر غونډ کړي دي. په ورته وخت کې د دې ولایت د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر سفر محمد اکبری بیوی چې دغه عملیات د غیر مسؤولو وسلوالو د خلې سلا کولو او د کندز ښار په شاوخوا سیمو کې د وسلوالو مخالفانو د لمنځه وړلو په هدف پیل شوی دی.
عملیات مشترک نیروی امنیتی کندز به رهبری اردوی
موږ پلان لرو چې د کندز ښار نږدې څنډې د طالبانو له شتون څخه تصفیه کړو، همدارنګه په ښار کې د غیر مسؤولو وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیسو او هغوی خلې سلا کړو. بل خوا د کندز ولایتي شورا د دې ولایت پوځي چارواکو باندې انتقاد کوي او زیاتوي دا دوهم ځل دی چې د ژمي په موسم کې په دې ولایت کې د وسلوالو مخالفانو د ځپلو په هدف تصفیه عملیات پیلیږي، خو د دولت تر کنټرول لاندې سیمه کې کوم انکشاف نه دی راغلی او لا هم وسلوال طالبان د ښار په نږدې څنډو کې شتون لري. د کندز د ولایتي شورا منشي زرګل عالمی په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
اعتماد باور ما بر سر کسایی که همیشه گفتن ما عملیات میکنیم.
موږ نور د چارواکو په خبرو باور نه لرو، ځکه مخکې له دې هم د پامیریو په نوم عملیات پیل شوی و خو پرته له کوم پرمختګ پای ته ورسېده، او چارواکي غواړي په دې خبرو د ژمي فصل پای ته ورسوي، ځکه لا هم د ښار په شاوخوا سیمو کې طالبان شتون لري او چارواکي هسې
خلک.
د کندز ښاریان هم وایي چې دوی د چارواکو پر دغو تکراري خبرو باندې باور نه لري، ځکه له دې وړاندې هم د طالبانو پر وړاندې د ښار په شاوخوا څنډو کې تصفیه عملیات پیل شوی و خو پرته له کوم پرمختګ او لاسته راوړنو پای ته ورسېده، او دغه عملیات چې اوس پیل شوی دا به هم پرته له کوم پرمختګ پای ته ورسېږي. خو بیا د کندز سیمه ییز چارواکي وایي چې د پامیریو عملیات په پایله کې د دې ولایت یو شمېر سیمې د وسلوالو مخالفانو له شتون څخه تصفیه شوې دي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
د اجمل آریان په ریپورت کې مو اوریدل چې افغان جګپوړي چارواکي وایي چې په کندز کې د پامیر یو عملیات پای ته رسولي او اوس پامیر 15 تصفوي عملیات پیل شوي دي.
سلام برای شنوندگان رادیو آزادی.
دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت‌بخش هستم داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میده؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
فردین زیاد ایران باید چه شوشی؟ واگونی سا خواه خواهده نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
دوستانو نن پنځشنبه د ازادۍ په څپو کې خبرونه لرو. په دې خبرونه کې په لومړي او دوهم ساعتونو کې په دوه مسئلو باندې بحث کیږي. لومړی د ورښتونو له امله او طبي پیښو له امله د رامنځته شوي مرګ ژوبلې، او بل په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د زیاتېدو په اړه. دوه نیمې بجې شوې دي. له صفي الله ستانکزي د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله له امنیتي ځواکونو غوښتي چې په جوزجان ولایت کې د سره صلیب د شپږو کارکوونکو د وژنې قضیه په جدي ډول تعقیب کړي. د سره صلیب دغه کارکوونکي پرون وژل شوي او له امله یې دغې ټولنې په افغانستان کې خپل فعالیت درولی. افغان ولسمشر وایي د ګډو غوښتنو له درک پرته نشو کولی له کړکیچونو بریالي ووزو. محمد اشرف غنی نن د افغان تاریخ لیکونکي فیض محمد کاتب هزاره په اړه جوړ شوي علمي سیمینار کې وویل له تاریخ ګډ درک سره کولی شو ګډ راتلونکي جوړ کړو. د لغمان سیمه ییز چارواکي وایي د یو کور د چاټ د پریوتو له امله درې تنه مړه شوي او دوه نور ټپیان دي. د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ له چین سره د اړیکو د پراختیا هیله څرګنده کړې او چینایي مقاماتو هم د ټرمپ له دریځه ستاینه کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو د سنا جرګې رئیس ویلي د کډوالۍ په برخه کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اجرایي فرمان په مسلمانانو بندیز نه دی، او کوایې د ده په خبره هرومرو ورسره مخالفت کاوه. روسي چارواکو رومانیا د دې لپاره یو ګواښ یاد کړی چې د دوی په خبره د امریکا متحده ایالاتونو د میزایل ضد سیستمونه پکې موجود دي.
دا مهمو خبرونو لنډیز مو له صفی الله ستانکزي څخه واورید. او اوس هم سهرګل امیرزی اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان اجرائیه ریاست د سوداګرۍ په نړیواله خونه کې د افغانستان د غړیتوب هرکلی وکړ. له دغه ریاست څخه نن په خپره شوې خبر پاڼه کې د اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله له قوله ویل شوي دي چې هیله ده چې د دغه غړیتوب په ترلاسه کولو سره به افغاني سوداګریز مالونه نړیوال باور خپل کړي. خبر پاڼه زیاتوي چې د سوداګرۍ د نړیوالې خونې رئیس عبدالقادر بهمن له عبدالله عبدالله سره په کتنه کې ویل چې افغانستان روان کال د دغې خونې غړیتوب ترلاسه کړی او ټاکل شوی چې یا د خونه په کابل کې خپل دفتر هم پرانیزي. په دې سوداګریزه نړیواله خونه کې 15.6 میلیونه خصوصي شرکتونه او 130 هیوادونه غړیتوب لري چې په 290 هیوادونو کې فعال څانګې لري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې مسولین وایي د تولیداتو نندارتونونه کولی شي چې افغاني تولیداتو ته ښه بازار موندنه وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې ویان سیمودین پسرلی په کابل کې د رڼا پوهنتون د محصولونو لخوا د کورنیو تولیداتو د یوه نندارتون په اړه چې نن پرانیستل شو ازادي راډیو ته وویل چې دغه ډول هڅې به پر افغاني تولیداتو د نړیوالو باور زیات کړي. د ښاغلي پسرلی په خبره دغه نندارتون په 16 غرفو کې د لوښو او لاس مینځلو صابون او مایع، خالص تولید شوي شات، لبنیات، خزینه لاسي صنایع، افغاني خواړه او داسې نور خوراکي او غیر خوراکي توکي ننداري ته خودل شوي وو. د ښاغلي پسرلی په خبره دغه نندارتون د یوې ورځې لپاره پرانیستل شوی دی. د کابل په بازارونو کې نن د خوراکي توکو عمده بیې په دې ډول دي: یو بوجه 40 کیلو پاکستانی وړي 1500 افغانۍ، یو بوجه 50 کیلو قزاقي وړي 1500 افغانۍ، یو 50 کیلو بوجه بوره 2400 افغانۍ، یو درې نیم منی بوجه وریجه 1450 افغانۍ، او 45 لیټره غوړي 1500 افغانۍ. په کابل کې یو لیټر پېټرول تیل په 45 او یو لیټر ډیزل تیل په 43 افغانۍ پلورل کیږي. او د کابل د صرافانو ټولنې د معلوماتو لمخې نن افغانۍ د ځینو بهرنۍ وسارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 65 افغانۍ 80 پوله، یو یورو 90 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پوند 30 افغانۍ، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 50 پوله، زری رانی تومنه 19 افغانۍ، او زر پاکستانی کلدارې 614 افغانۍ. لملتیا مو مننه.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1290 د سهار لونه د ماښام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واورئ. په فراه ولایت کې د سیمه ایزې ادارې د حساب ورکونې غونډه جوړه شوه. په دې غونډه کې شپېته سیمه ایزو اداراتو خپل رپورټونه وړاندې کړل. په دې بهیر کې د سیمه ایزې ادارې عمده لاسته راوړنه د فساد او د مځکې د غصب سره مبارزه یاده شوې ده. د اړوندو چارواکو په خبره په تېر کال کې څلور اتیا تنه د فساد په تور عدلي ارګانونو ته معرفي کړې دي. نور حال د احمدشاه فطرت په رپورټ کې اورو.
د فراه ولایت د محلي اداراتو ته وکال د کړوند حساب ورکولو غونډه په فراه ولایت کې جوړه شوه. په دغه غونډه کې د فراه ولایت کابو شپېته محلي اداراتو خپل د وکال راپورونه دغه ولایت اوسیدونکو ته وړاندې کړه. د فراه والی محمد آصف ننګ کې دغه غونډه ډېر برخې راپورونه وړاندې کړه. وویل چې د دوی لوی لاسته راوړنې د فساد سره مبارزه همداشان د عوایدو زیاتوالی دی. د والی په خبره درې نوي سلنه پراختیايي بودیجه هم تېر کال په فراه کې مصرف شوې ده. نوموړی وایي د فراه ولایت د ګمرک عواید یوولس سلنه او د مصرفیات عواید څوارلس سلنه د تېر کال په پرتله لوړ شوې. دا ټول د فساد سره د مبارزې له امله دی. د ننګ په خبره تېر کال څلور اتیا تنه د فساد په تور عدلي ارګانونو ته معرفي کړې او همداشان د دو دېرش زره جریبه ځمکې د غصب قضیې هم اړوند ارګانونو ته لېږلې ده او نور دا په عدلي ارګانونو پورې اړه لري چې دا قضیه تعقیب کړي.
ما 84 دوسیې فساده د ټول افغانستان کې دومره ډېرې چانه دي رایه کړې محاکم او قضا او څارنوالې هر څه چې کوي ما خپل کار کړی. دوسیې 32000 جریب زمین غصب شده را ما روان کردیم. به صدها نام است. 500 شل نه. بیش از 100 نام. ما به ستره محکمه، به مرکز، به سرانولی ها دامن لگلید. پکه خاموش نه پاته سوید.
په همدې حال کې د فراه ولایت اوسیدونکو کسان هم دا غونډه جوړېدل مهم بولي. خوایي چې سیمه ایز اداره باید په دغه ولایت کې نور خپل کارونه چټک کړي. د فراه ولایت د مدني ټولنې د شبکې ویان حمیدالله رحماني په دغه غونډه کې وویل چې حکومت باید تل د خلکو ملاتړ له ځان سره ولري، ځکه پرته له دې کار حکومت کار څومره هم کار وکړي بریالی نه دی.
ملکی اداراتو نظامی اداراتو ده او تراز که حق مسئول کم چه دوالی سر تنون بردن ملکیزی پر اداری واحد که حق به این چه وسوائی دخل کسرا تمین رحبت او تدارمند سر بانده تا انتشارتی لحاظ بانده تا امنیتی چار بانده دخلاق بازسازی طول قرارو بانده تا غفر وجه حسن بانده ترسر رکی.
د یادونه وړ ده چې تېر کال فراه ولایت د پیښو او ستونزو ډک کال و. په خاص ډول دغه ولایت امنیت ډېرې ستونزې درلودې او حتی دولت وسوال مخالفانو دغه ولایت دروازې ته هم دننه نږدې کړه. له بل اړخه په دغه ولایت کې دوی پروژو لکه د بخش آباد د بند د کار پیلېدو بیا دغه ولایت خلکو ته څه ناڅه علمنتیا زیری ورکړی و.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. په هلمند کې د بهقي پنوم کتاب پری د کتاب پلورنځ پرانستل شو. د هلمند اطلاعاتو کلتور رئیس وایي غواړي د کتاب پلورلو له لارې د دولت په عوایدو کې زیاتوالی راولي. دا په هلمند کې لومړی ځل دی چې د اطلاعاتو کلتور د ریاست په چوکاټ کې یو کتاب پلورنځ په فعالیت پیل کوي. د هلمند ځوانان د حکومت د دې کار ستاینه کوي. په دې اړه له سیمې زموږ همکار محمد الیاس دایي رپورټ لري.
د لشکرګاه په زړه کې د پخوانی سینما او اوسنی کلتوري مرکز په یخ ودانۍ کې ګڼ شمېر خلک راټول شوي دي او د بهقي کتاب پلورنځي د افتتاح تر څنګ د کتابونو په درې ورځني نندارتون کې برخه اخلي. په دې نندارتون کې پر یو شمېر زړو میزونو چې په سپینو ټوکرانو پوښل شوي دي پوره 2000 په بیلابیلو رنګونو کې پنډ او نری کتابونو ته ځوانان خوشاله دي. د هلمند اطلاعاتو کلتور رئیس فرید احمد فرهنګ وایي غواړي له دې لارې د ځوانانو ډلې لیک لوست وهڅوي. فرهنګ د بهقي په نوم د دغه کتاب پلورنځي د پراختیا وعده وکړه.
د وزارت مقام د رهبرۍ وایو صاحبانو سره مې خبرې وکړلې او په خاصه توګه د رئیس صاحب بهقي کتابخانې سره وژغدم چې موږ په هلمند کې تشکیل لرو ولې فعالیت نست. هغوی راسره ژمنه وکړل چې تاسو ته به 2000 ژوند د نوي کتابونه درولېږم او دا کتابخانه به درته فعاله کړم. زه چې کله دلته راځم دا پتن مسئول د بهقي کتابخانې لیږو. هغه ورځې او سره مسله شریکوي. د نیکه مرغه موږ ته سیاسي، فرهنګي، ادبي، اجتماعي شاوخوا 2000 ژوند کتابونه په لاس ورکوي چې دا د نن هلمندوالو ته رارسیږي.
فرید احمد فرهنګ د لوړپوړو چارواکو څخه غوښتنه وکړه چې د اطلاعات او کلتور د ریاست اړوند دغه کتابتون ته ودانۍ ورکړي. د هلمند والی حیات الله حیات هم د دغه کتاب پلورنځي په مراسمو کې ګډون کړو. حیات رسنوی ټول د بهکی کتاب پلورنځي لپاره به ودانۍ جوړ کړی او د هغه په پراختیا کې به مرسته وکړي.
د منګه لوی محبه داوی چې د هلمند په کچه باندې د اطلاعات و فرهنګ د ریاست په همکارۍ او د تاسو ټولو مشرانو او ځوانانو په همکارۍ سره مدني فعالانو د منګ قومي مشران د منګ متنفذین مولوی صاحبان د دوه په همکارۍ سره وکولای شو داسې یو کتابخانه رامنځته کړو چې هلته په سلهاو ځوانان د موږ د ورځې په کتابو باندې بوخت وي، نه دا چې مثلا په پارکونو کې بې ځایه او خوا دې خوا وګرځېږي. یعنې د موږ اصلا د تفریح ځای باید کتابخانه وي. انشاءالله د دغې موخې ته د رسېدو دپاره نن دغه اقدام شوی دی او انشاءالله داسې به مخ پوړه.
که څه هم د دغه کتاب پلورنځي پخوانۍ ځمکه او تعمیر د پخواني ولسمشر حامد کرزي په فرمان پر یوه شخص پلورل شوی دی، خو دا په تیرو 15 کلونو کې لومړی ځل دی چې د اطلاعات او کلتور د ریاست اړوند بهکی کتابتون بیا پرانستل کیږي. په هلمند کې د سباوون تلویزیون مسؤل ماستر بریالی هلمند او د هلمند ادبي بهیر مسؤل سید احمد حیرت وایي دا کتاب پلورنځي به د هغو کسانو سره چې د لیکوالۍ تر څنګ بېلابېلو برخو کې څېړنې کوي مرسته وکړي او ډېرو کسانو ته به د نادرو آثارو د مطالعې زمینه برابره کړي.
موږ بدبختانه تر اوسه په افغانستان کې یا په هلمند کې هغه د اولې کټګوري اړتیا نه دور پوره کړې چې هغه شاید باید مسله د پوهنتون محصل ته شاګرد ته باید موږ کتابخانه کتاب ولرو. دا دوهمه مرحله ده چې موږ به عام خلک تشویق کړو چې کتابخانه ته راشي، کتاب د اخبار سره مینه پیدا
په افغانستان کې په مجموع کې هلمند کې د کتابتونونو د جوړېدو په موخه تر اوسه جدي پاملرنه نه ده شوې. دولت هم په دې کې څومره چې اړتیا ده په هغه اندازه باندې کار نه دی کړی.
د جنگونو او نامنوی په منځ کې د لشکرګاه ښار اوسیدونکو او ځوانانو ته دغه کتاب لورنځي د انسانانو د تاریخي چوپړ کارنامو مینې او محبت کیسې راوړي، خو هیله بخښونکې نه ده چې په دې معاصر ښار کې به ډېر خلک چې د ژوند د لومړنیو اړتیاو د پوره کولو توان هم نه لري پیسې پر کتاب او مطالعه ورکړي. محمد الیاس دی، د ازادي راډیو هلمند.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکی زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری. پیراق که دا امریکای زواکونو قمندان پده باورده چه دا عراق موصل او دا سوری رقه خارونه با پراتون کش پگو میاشتو که دا اسلامی دولت دلی یا دایش سخه بیرتونی ولشی. عراقی او سوری زواکونو چه دا امریکا ملاتر ورسره ده دا خارونه دا بیرتونی ولو لپاره عملیات کوی. سلطان محمد سرور نور تفصیل دا رویترز خبری آشانس دا ریپورت پا بنسټ وړانده کوی.
ډګر جنرال سټیفن تاونسند په عراق کې د امریکایي ځواکونو قمندان په دې باور دی چې د عراق موصل او د سوریې رقه ښارونه به په راتلونکو شپږو میاشتو کې داعش ډلې څخه بیرته ونیول شي. دا خبره په داسې حال کې کیږي چې د امریکا اردو د جمهور رئیس ډونالد ترامپ په غوښتنه په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې د ماتولو لپاره د یو نوي پلان په جوړولو کار کوي. ښایي چې د دغه پلان د جوړولو کار د روانې میاشتې په پای کې بشپړ شي. اسلامی دولت ډلې د موصل ځینې سیمې له لاسه ورکړي، خو په سوریه کې اوس هم پراخې سیمې تر ولکې لاندې دي او په ریقه ښار کې سخت مقاومت کوي. د سوریه په ختیځ کې د ریقه ښار په دغه هیواد کې د اسلامی دولت ډلې عملی پلازمینه ګڼل کیږي. امریکایي چارواکي په دې باور دي چې اسلامی دولت ډله په لویدیځو اهدافو د بریدونو پلانونه په همدغه ښار کې جوړوي. کارپوهان وایي چې د امریکا دفاع وزارت امکان لري یو څه نورو ځواکونو ته اړتیا ولري. اوس مهال تقریبا 6000 امریکایي عسکر په عراق او سوریه کې دي. کارپوهان دا هم وایي چې کېدای شي د امریکا دفاع وزارت نورې تعرضي هلیکوپټرې او توپخانه د جنگ ډګر ته داخل کړي او هوایی بریدونو ته لا زور ورکړي او قماندانانو ته پراخ صلاحیت ورکړي چې د جنگ په ډګر کې فرصتونو څخه په استفاده فوري اقدامات وکړي. په ریقي ښار باندې برید نه مخکې یو مهمه پریکړه چې د ډونالد ترامپ حکومت یې ښایي وکړي دا ده چې آیا کوردي ملیشو ته چې انقره یې تروریستان ګڼي وسلې ورکوي که نه. ترکیه په ناتو تړون کې د امریکا متحد هیواد دی. په واشنگتن کې د سوریې د چارو یو کارپوه اندرو تبلر وایي چې دا یو ډیره ستونزمنه موضوع ځکه ده چې څنګه کولای شي چې په عین وخت کې ترکان او کردان همکاري ته راوبلي او خپل منځي جنگ څخه یې هم لرې وساتي. په واشنگتن کې د نړیوالو او ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز دفاعي کارپوه انتونی کورتسمن هم خبرداری ورکوي چې په اوسنۍ مرحله کې د جنگ د اوږدوالي اټکل نهایت مشکل کار دی. هغه وایي چې زغرده خبره وشي د رقی وضعیت تر دې حده نامعلوم دی چې د راتلونکي اټکلې نشي کېدی. عراقي ځواکونه چې د امریکا ملاتړ ورسره دی درې میاشتې کېږي چې د عراق د موسل ښار د بیرته نیولو لپاره یې لوی عملیات پیل کړي دي. بلخوا سوریي ځواکونه چې کوردي ملیشیې مشري کوي او د امریکا ملاتړ ورسره دی د سوریې رقی ښار ته نږدې شوي دي. په عراق کې د امریکایي ځواکونو ویان ډګروال جان دوریان ویلي چې توقع کېږي چې دغه ځواکونه به په راتلونکو څو اونیو کې رقه ښار په تقریبا بشپړه توګه محاصره کړي او په ښار باندې برید لپاره به لاره اواره شي. اسلامي دولت ډلې په وروستیو میاشتو کې په عراق او سوریه کې ګڼې سیمې له لاسه ورکړي دي.
کور کلی جوړون کې فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. په خارونو کې ګڼه ګونه او د ښاري فرهنګ نه مراتول هغه څه دي چې ګڼ ښاریانې له ستونزو سره مخ کړي دي. د ژمي په موسم کې د کابل ښار ډیری واټونه اوبه نیولي وي او پر واټونو تلونکي خلک له ګڼو مشکلاتو سره مخ وي. د سړکونو او لښتیو د بندېدلو او چټلوالي لاملونه څه دي؟ په دغه برخه کې ښاروالي ملامته ده او ښاریان دغه پوښتنې دي چې په اوسنۍ کور کلي خپرونه کې به ځواب شي. دا خپرونه ما فرشتي مرسل جوړه کړې. ملتیا مو وکړئ. قدرمنو دوستانو، په ټوله نړۍ کې ښاریان د ځان او چاپیریال د پاک ساتنې لپاره ځانګړي ښاري اصول په پام کې نیسي چې له امله یې ښارونه او د ښارونو چاپیریال پاک وي، چې دا کار هم په سیاسي لحاظ ګټې لري او هم د ښار د لوړ فرهنګ نمایندګي کوي. خو په افغانستان کې دې موضوع ته ډېره توجه نه کیږي. د ژمي په موسم کې د کابل ښار اکثره سړکونه او پیاده روونه چټل اوبو او نورو ګندګیو پوښلي وي چې دا کار ګڼې ستونزې راولاړوي. د کابل ښار اوسنکی میاګل مرچ وایي چې د کابل ښار ډېری سیمې له خټو اوبو او نورو چټلیو ډکې وي. نوموړی زیاتوي،
خطه خو ډېر پازاب کړي، دومره پازاب چې همدا اوس په دې سړک څوک نیسي تلی. د مرادخاني سړک وګور، دا خطې دي خو خامه وطن دی، نو څنګه کوي؟ نو مجبورې نه ته ورسره ګالو نه وخت د تېرو سړک خو بالکل ډک دی. بیالی ډک دی، له هغه نه سرېده کې سړک ته خلکو باندې موټر اوبو شیندي، بس کالی بې نمازي کالی خرابوي. دا تقصیر ټول دمونږ دی. آشغالي راولو په مابین د سړک اچو، په بیاله کې اچو، بیاله بندیږي، نو اوبو سړک ته راجیږي. مونږ ملامات دي. اعتبار وکړه چې تر کوره پورې زما چې په دې لاره زما خصوصا د باز جایه کې داسې د قلاچه منطقه کې بالکل سړک دومره اوبو دندي، نیمه تر اوبو درېږي، موټر په سړک هم تیریږي. سوالي ولاد حیران دي چې خدای چېرته ودرېږي چې موټر راته ودرېږي. یو کیلومتر پیاده منزل کې چې موټر ورته درېږي، هلته اوبو نشته. کالیم ککړېږي چې کور ته لاړ شي، بیا ښځه راته وایي چې دا حیوان هم خو نه غټ سړی، دا کالي دې وګوره، هغه دې وګوره، لامان دې وګوره، خطي دې نو څنګه کې.
د مرچ په خبره چې کلیوي خو حکومت او ښاروالي د ښار پاکوالي ته پام نه کوي، له بلې خوا د ښار اوسېدونکي هم ښاري فرهنګ ته توجه نه کوي. د کابل ښار اوسېدونکی وسیم الله وایي چې د ښاري فرهنګ نه مراتول ټولې هغه ستونزې راولړوي چې نن سبا یې همدغه ښاریان ګالي. دی وایي چې اکثره وخت چټل او بیکاره څیزونه ښاریان په لښتیو کې اچوي او له امله یې ټول لښتي بندېږي چې اوبه یې په سړکونو روانې وي.
ډیری وخت په موږ باندې هغه لاره چې موږ دایم پیزو د اوبو له کابله چې اوبه ډېرېږي د باران په وخت کې نشو کولی په هغې لاره ولاړ شو، نو موږ مجبور یو چې خپل مسیر ته بدلون ورکړو، په بله لاره ولاړ شو. نو یوه خبره دا ده چې وخت هم ضایع کېږي، بله خبره دا ده چې تخنیکي عوارض نقلیه وسایطو کې هغه کار شوي، موټر وي هر څه وي، ستونزې ورسره پیدا کېږي، وخت هم ضایع کېږي. او واقعا د ښار بڼه یې بدله کړې ده، ښار ډېر بد ښکارېږي. د یو کس دپاره چې دی په یو دفتر کې کار کوه، په ځانګړې توګه میټینګ ولري، مجالسو ته ځي، جلسو ته ځي، نو پکار ده چې دوی کالي پاک وي، بوټونه یې پاک وي. دا ناشونې چې یو کس د پاک جلسې ته ورسېږي په دې خیر کې، او هغه هم چې باراني ورځ وي. نو غوښتنه هم دا ده د ښاروالۍ نه، د چارواکو نه، چې په دې برخه کې دوی خپل وس وکړي، خپل اخلاص وکړي. زه چې کله راځم موټر چې نه وي، نو مجبور یو چې په پښو راشو. کله چې په پښو راځو، لار هم په دې شکل وي دفتر ته، نو مجبور خپل بوټونه او کالي مالي یو ځل پاک، بیا وروسته شعبه کې سړی خپل کار شروع کړي.
د وسیم الله په خبره کوښښ باید وشي چې خپل چاپیریال پاک وساتو. همداراز ښاروالۍ ته پکار ده چې د ښار ټول خامد ځایونه ورغوي. د پغمان اوسیدونکی شرف زل به یو شمیر علتونو ته اشاره کوي او وایي چې لامده غامل په ښار کې ستونزې زیاتې شوې دي.
یو خیلات دا شایده چه حجوم دی خار بیخی دیر سویده بل خیر اصرا چه رئیس ایوی جنگو چه هر شاربال مقرر کرده اگه دی خپل جب پا پکر که دی خارو دی بازار پا پکر که ایس نده نده غشایش ده او خط اولدی شان است که وینه دیدی توی گیغو دیدی غیب کم کندی نو خط و چاگان و بیالی بسنگ اصلاح که دودی دودی خب فقط مگه دی خپل دی جب دی پار مقرری گی ولا که دی ملت دو گونه غم بسره گی دی دیزاین دیزاین بلاکو دی تعمیرو دی خوخ و مارکتو دقا فکر نلوگو سرش دا ملت دی چارواکو دی خلکو پا یاد کم نگیرزی که داد ملت دا و ملک دا و وطن دا و نبوس دا داشت ایت نشت دا پرات دی خپل جبل دا که دوست که ولی که دی خدای دی پارا ایت چاپ دی وطن که داست یا قدم میخی
دی وایی چی خلک هم باید لخاروالی سر کمک وکری او دی دغه کمک پایله دی دوی لزان سر کمک دی رقیه او نسیمه لگواندی هیواد پاکستان څخه استنی شوی دی دوی وایی خاری بی نظمیو او چطلیو لکابل زرطوری کری دی
دلته د څه پازاب چې بيخي زیات پازاب پاکستان خو خزای د ماغه سرکونه يم خېدی کوچیم په خېدی هر شی په خېدی دلته خو په خزای نه نشته خو غونډه خاطه دومره ککړیږي چې بيخي زیات ککړیږي کالی چې نه څوونه باسو کوټه نه رانه نه باسو کوټه ته دا وړ ماشوما شورات لای پلار بیخی دیر پازاف کردی نات خل ملک دزمنگ خپل ملک دا خود نبیزاره پو بو کنو نوی تیزمن کچی بیخی خطی دی خلط ننش تیره دلی باران میشه بس وی رو نینی دیور کردی مرداری و با پاکی و با غند پدی کچور روانی
د کابل خار اوسن که احسان الحق حنیفی بیا وایی چه د کابل خار داسې نخکاری لکه چه دیوه هیواد پای تخت وی دازه که چه دی خار لواتون نیوله بیا تر فری کچو پوری طول چتل دی
پر اختیار هم داسې نده لکه دا چه لاری وی دا چه سرکونه وی فکر که وی جزو پی اخوال که روانه ما او دلتا دندونه پی که جول دی خطی دی بد حالت دی اول خو زهیله که ما در شارواله یو چخه چه دا ده هغی وزیفه دا و دا ده هغی دنده دا دوی باید پا دی بانه کار وکی و دا سرکونه باید جول که دی مسئولیت دا زکه زمان شارواله لخلکو نمالی اخلی د موټوانو نه مالیه اخلي پیسې تن اخلي د سرک سازي په نوم باندې د شار سازي په نوم باندې د نورو نمونو باندې پیسې اخیستل کیږي بیا هم هغه پیسې په تمامه معنا باندې ورکې دي تاسو به ورو کې ما بل ورځ یو چارته یو گزارش راک زمونږ په دولسه ناحیه کې احمد شاه امینه کې وسوه دغه مرسیډیز موټر دي او د هر یو نه د ورځې په یو پیره کې شل افغانۍ اخلي شل افغانۍ چې د میاشت تقریبا تر اویا لکو پورې دا عواید لري دا یو څوک اخلي بیا شروالي سره ټیکه دي کله چې دی دا پیسې اخلي دغه پیسې چیرته ځي دا یو بل زمونږ عمده مشکل دا چې دغه سومره آبادینه چې موږ تاسو کوو دلته په افغانستان کې د نقشې له مخې کیږي د سټانډارډ نه دي هغه څه چې په کار دی حتی دغه ماستر پلان سیمې زموږ تاسو چې دي کانالیزیشن سیستم پکې نشته ده او به یې نه وځي همدا یې د سرکونه زموږ جوړیږي هغه په هغه شکل باندې نه جوړیږي چې ما یې پشت وي باید چې اوبل سرک نه لرې شي کیفیت یې له حده وتلی کمزوری ده او په دې کې مسؤلیت زموږ د چارواکو ده دی ولې په دې کې بې کفایته پاتې کیږي
د دې خبره چې د باران په ورځو کې اکثره وخت د دوی جامې په خټو لړل کیږي خو د ښار پاکوالی یوازې د حکومت کار هم نه دی نوموړی د ښاریانو د مسؤلیت په اړه وایي
کله چې دغه سی حالت راځي مونږ ټول ملت په دې کې مسولیت لرو چې مونږ به په دې کې کار وکړو زمونږ بدبختي دا ده چې مونږ په لولس یو شي ته لغته ورکو او خې خرابو په زر دې چې لږ ورانه راواخلو یو څوک پکې او تیګه کېدو یو خوره پکې واچو هغه نور هم سر پسې خرابو او لمنځه وړو چې مشکل نور هم ایجاد کو هر سړی په داسې یو کوشش کوو چې بس خپله په خټه کې تیګه کدو او په هغې باندې په خکدو بل ته نظان خلاصو ولې بل ته مصیبت جوړو زه له ډرایورانو هم هیله کوم چې لږ په قرار باندې باید رفتار وکړي ځکه دلته ډېر خلک له کوره د باندې راوتلي چېرته په مېلمستیا باندې روان دی په سفر باندې روان دی یو بل تزی د حیا او د عزت او د عفت او سړی به وي دغه جامې ټوله په خټو باندې لړلې بوټانې په خټو باندې لړلې ځان په خټو لړلې چې هغه نو نه بیرته کورته راوېدلې شي او هغه چیرته جزی هم ډېر زړه نازل لاړ شم او کلان شم دغه سیو حالت کې ځان ته ډېر پیکه معلومیږي ځان ته ډېر خجالت او ارتزان ښکاریږي تاسو باور وکړئ چې هم دغه نن چې زه له کور دغه ځای پورې راغلی یم ما به درې ځای لاره کې بوټان پاک کړي وي درې ځایه سره دې چې په موټرو کې راغلی یو کنه ولې چې د دوه دقیقو لپاره هم په یو ځای کې کوش شو نو بیا نو هلته داسې ځای نه وي چې موږ د پکې پخه کېدو هر افغان هم دغسې حالت سره مخامخ دی زمونږ هر اوسیدونکی د دې منطقې هغه هم دغسې مشکل سره لاسو ګریوان دی یو سړی په 50 لکه یا په 60 لکه افغانۍ یوه نمره اخلي یو 23 کور اخلي او په هغې باندې 60 لکه افغانۍ نور جوړوي تر څو چې یو 80 اتاقه کور پکې جوړ کړي د هغې 12 متره مخه ده هغه کور ایا دا ډېره سخته ده چې دغه 12 متره مخه موږ سمه نشو جوړولی که زموږ خلکو هم لږ احساس وکړه چې دغه مخه باید جوړه کړو په هغې 15,000 افغانۍ هم نه لګېږي دغه احساس په موږ کې نشته ده کور جوړوو لاره هم داسې خرابه پرېږدو سره له دې چې لاره باید زموږ منظمه وي چې دا زموږ په کلتور باندې زموږ په ثقافت باندې او زموږ په نظافت باندې دلالت کوي. او بل بدبختی زنګ په خلکو کې دا چې مونږ بیخي ډیر خیرات خواره دسی بلد شلو. اوس مونږ انتظار بسو چې ولا امریکایان به مونږ ته پیسې راوړي چې مونږ د کور مخې لخته جوړ کړو. یو سی ایډی به مونږ ته پیسې را لګي چې مونږ دا وکړو. د جاپان موسسه، د چین موسسه، د بل وطن موسسه، د موسسات به راځي او مونږ ته پیسې راوړي او د هغې نه بعد به مونږ د خپلې لارې کوسې ور باندې جوړوو. زه هیله کوم له خپلو هیوادوالونو چې دومره د غربت اظهار هم نه ده په کار لګه دا مونږ چې څومره غربت خیو. تنها په دې نه کېږي چې دولت به راځي او ما ته به پروژه منظوریږي، بیا به زما د کور مخه جوړیږي، ما ته سړک جوړیږي. مونږ خپله باید هم یو څه اقدام وکړو.
د ماشومانو او داخله ناروغیو متخصص متولي یونیسی وایي چې چټلی په خپل چاپیریال ککړې وي او ککړ چاپیریال په سی لحاظ لوی ستونزې راولړې وي.
ککړه هوا، ککړې لارې، سړکونه دا څو ستونزې راولړې. یو دا چې موږ او تاسو په وخت سره خپل دندې ته نسو رسیدلې، اته د موټرو د ټکرو سبب کیږي، نورې ستونزې راولړې، مثلا د جامو د ککړتیا سبب کیږي، پر خپل روغتیا ستونزې دا ده چې د انسانانو د خوېدو سبب کیږي. په پایله کې کسرونه یا د اډوکو ماتوالی په ژمي کې زیاتېږي. ډېر کسان موږ او تاسو وینو چې د همدغې ککړتیا له امله معلول سوي، یا پخې ماتې کړي، یا لاسونه مات کړي دي، یا داسې صدمې یا ټپونه لیدلي چې د دوی د حرکت د محدودیت سبب شوي او یا د مړینې.
د نوموړي په خبره چې په اکثرو ښارونو کې د ناروغۍ کچه لوړه وي او لامل یې د چټل او ککړ چاپیریال موجودیت دی چې باید په پاکۍ کې هر کس خپله ونډه واخلي. د کابل ښاروالۍ د نشراتو رئیس جلیل سلطانی وایي چې دوی د دغې ستونزې د حل لپاره کار کوي.
د سرکونو او واټونو پر سر د اوبو موجودیت او راغونډېدنه د کابل له لویو ستونزو څخه ده. دا دوه لامل لري. له یوې خوا کابل د غرونو په منځ کې ایسار ښار دی چې اکثر وخت بارانونه کیږي او د بارانونو په نتیجه کې اوبه ډیریږي، او دویمه خبره دا ده چې هغه ځمکه اوس له منځه تللي کوم چې د اوبو د جذب قابلیت درلود. د کابل ښاروالۍ په دغه برخه کې کار هم کړی او یوه ځانګړې استراري کمیټه یې جوړه کړې ده چې په دې برخه کې کار کوي. مګر دا یوه ډیره لویه ستونزه ده چې په یوه یا دوو کلونو کې له منځه نه ځي. د کابل ښاروالۍ د وزیر آباد کانال چې یو مهم کانال د دغو اوبو د انتقال لپاره دی، هغه پاک شوی دی او اوس دغه ستونزه یو څه کمه شوې ده.